کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم، راست بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د تلې یا میزان درشپیرشمه ده چې د 2020 میلادي کال د اکتوبر له 2 سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې تیره شپه په کابل کې د عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډلې پر یو پټنځای برید کړی او شپږ کسان یې وژلي دي. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې وایي چې د طالبانو ځواکونو تیره شپه د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د داعش ډلې یو مرکز کشف کړ او له نښتې وروسته یې هلته وسلې او مهمات موندلي دي. په بیان کې ادعا شوې چې له عملیاتو مخکې د داعش ډلې دوه غړي هم نیول شوي وو. بیان زیاتوي چې د همدې شبکې غړو د کابل په لویدیځ کې د کاج پر روزنیز مرکز، د کابل پر وزیر اکبر خان جومات او نورو حملو کې لاس درلود. همدارز ویل شوي چې د عملیاتو پر مهال د طالبانو یو وسلوال هم وژل شوی او یو بل ټپي دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د یوناما مشر روزا اوتنبایوا د افغانستان له ولایتونو څخه د کتنو په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره کندز ولایت ته ولاړه. یوناما په یو ټویټ کې ویلي چې اوتنبایوا په کندز کې له ځایي چارواکو، د مدني ټولنې له فعالانو او د ښځو، رسنیو او سوداګرو په ګډون د ټولنې له استازو سره پر لیدنو سربیره د نجونو یو ښوونځي ته هم ولاړه او په خپلو خبرو کې د ژوند د محدود امکاناتو او د هیواد د بانکي سیستم پر وضعیت اندېښنه وښوده او د سوداګرۍ ودې ته یې د پاملرنې غوښتنه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی نصیر احمد فایق له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. ښاغلی فایق پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د ټولنیزو، بشري او فرهنګي کمیټې غونډې ته د وینا پر مهال د ښځو پر تعلیم او کار بندیز، د کابل په لویدیځ کې د کاج پر روزنیز مرکز وروستۍ حملې او پر هزارګانو، سکانو او هندوانو او صوفیانو وروستیو حملو ته اشاره وکړه او ویې ویل چې دا د بشري حقونو سرغړونه ده او باید په اړه یې تحقیقات وشي. د جاپان صدر اعظم وایي چې د اوکراین په جګړه کې د روسیې لخوا د اټومي وسلو کارول به له بشریت سره د دښمنۍ یو اقدام وګڼل شي. فومیو کوشیدا نن استرالیا ته د سفر پر مهال وویل د روسیې دا ګواښ چې له اټومي وسلو به کار واخلي نړیوالې سولې او امنیت ته یو جدي ګواښ دی او د منلو وړ نه دی. تمه ده چې د راروان کال په می میاشت کې به د جاپان په هیروشیما ښار کې د نړۍ د اوو لویو صنعتي هیوادونو د سرمشریزه جوړه شي. پر همدې ښار د 1945 کال د اګست په 6مه د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې اټومي بم وغورځول شو چې 140,000 کسان یې ووژل. او راپورونه وایي چې اوکراینی ځواکونو د روسیې لخوا په اشغال شوې خرسون سیمه کې د روسیې ځواکونو پر مرکزونو د توغندیو ډزې کړي او د دنیپرو سیند په اوږدو کې د روسیې د پاوڅ د اکمالاتو شبکه په نښه کړې ده. د اوکراین د ولسمشر دفتر بیګا په یو بیان کې وویل په جنوبي خرسون سیمه کې د استوګنې 88 او په شمال ختیځه خارکیف سیمه کې 1555 سیمې آزادي شوي. دا په داسې حال کې ده چې په خرسون سیمه کې د روسیې پر ضد د اوکراینی ځواکونو دفاعي عملیات اوس هم روان. له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله او راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. په هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي د څرګندونو تفصیل درکوو.
اوس مهال په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید روان دی چې نجونې او ښځې له خپلو ازادیو بنسټیزو حقونو څخه محرومې کړې دي.
په نورو موضوعاتو کې په نورستان ولایت کې د یونیسف په مالي مرسته د پاکو اوبو د رغونې پروژه پیل شوه.
اوس پورې ډېر مشکلاتونو سره اخته و، دغه نلدوانی او دا کوم پروژې چې تر اوسه پورې موږ ته تطبیق شوی نه وي او کوم ډونران چې په دې برخه کې سرمایه ګذاري کړې ده دیونه هم ډېر خوښ یو.
په جلال آباد کې د یوې ناکامې مینې کیسه چې خبره قتل ته ورسېده.
په دې ټولنه کې د بدوي رواجونو، دودونو او فکر د ټولنې حیثیت ګډوډ کړی دی.
او پناریوال جام کې د افغانستان د لوبې په درشل کې د افغان اتل راشد خان غوښتنه.
نړیوال جام کې اوله لوبه ده انگلند سره په پرت میدان کې. هغه هیوادوال چې په استرالیا کې په پرت کې اوسیږي هیله کېږي چې راشي.
نور مطلب او په دوهم نیمه کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربه ورزو د راپورونو برخه ته. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی نصیر احمد فائق لنړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار راولي څو یو ټول شموله حکومت جوړ او د افغانانو بشري حقونو ته درناوی وکړي. فائق طالبان د خبریالانو، مدني فعالانو، د مخکنیو امنیتي او دفاعي ځواکونو په خپل سرو نیونو، شکنجې او وژنو تورن کړل، خو طالبان بیا دا څرګندونه د دوی پر ضد پروپاګند بولي. په دې اړه نور جزئیات د امید زهیر مل پر راپور کې واوري.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق وایي که څه هم یو کال کېږي چې طالبانو قدرت په زور نیولی، خو د افغانانو د مدني، بشري او سیاسي حقونو د خوندیتوب په اړه خپلو کړو ژمنو کې ناکام دي. خغلی فائق پرون ناوخته د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسامبلې د ټولنیزو، بشري او فرهنګي چارو کمیټې ته په وینا کې وویل په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر زیات د اندېښنې وړ دی. فائق طالبان د خبریالانو، مدني فعالانو، د مخکنیو امنیتي او دفاعي ځواکونو په خپل سر نیونو، شکنجه او وژنو تورن کړل او زیاته کړه معتبر راپورونه شته چې د یو خاص قوم خلک بېل محاکمې د جنگي اسیرانو په توګه وژل کیږي او یا هم په زور کډه کولو ته مجبوریږي.
اوس مهال په افغانستان کې جنسیتي اپارټاید روان دی. چنجونی او خزی له خپل آزادۍ او بنسټیزو حقوقو څخه محرومی کړې دي. افغان جونی او خزی په سیستماتیک ډول له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو حسويږي. له یو کال زیات وخت وشو چې دنجونو سنوي خوندي تړل شوی. د طالبانو لخوا دنجونو او خزو زورول د هغوی شخصي او ټولنیز ژوند اغیزمن کړی. په زور د حجاب اغوستو او د محرم لرلو په څیر امرونو د هغوی د سفر او نور آزادۍ مخنیوي کړی او د محدودیتونو د انملړ ډیر اوږد دی.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي په کاچ خونیز مرکز او په هزارګانو هدفمندو بریدونو ته هم اشاره وکړه. وی ویل دا ډول بریدونه خی چې طالبان د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راغلي، خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا دا ډول څرګندونه د دوی پر ضد پروپاګند بولي. خغلی مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه ځینې هغه شریر کړي چې باندې دي پروپاګند جوړي او یو نو د امارت په ضد باندې تبلیغاتي کمپاین چلی وخت نه لري مګر دا.
خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي بیا د ملګرو ملتونو سازمان لغړو غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي څو په افغانستان کې بشري حقونو ته درناوی وکړي، یو ټول شموله حکومت جوړ کړي او د خلکو امنیت وساتي. نصیر احمد فائق داسې مهال په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت اندېښمنونکی بولي چې وړ مورز د بشري حقونو څار سازمان یو راپور کې روښانه کړه هغه درې ښځې چې د روان کال په فبروري میاشت کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو روښانه ول شوې وي ورسره تاوتریخوالی او بد چلند شوی. ترڅنګ د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د پنځشنبه په ورځ لټولو خکېلو لوري وغوښتل چې په دې هیواد کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. بنټ ویلي په افغانستان کې د بشري حقوقو بد وضعیت او بشري بحران دوام لري او پر وړاندې بیړنیو اقداماتو ته اړتیا ده.
ازادي رادیو پر لاندو څپو
پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ.
قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د افغانستان د روانو چارو په اړه او همداراز د نړیوالو مسایلو په اړه نور راپورونه وړاندې په خبرونه کې راځي. خو اوس مهمې مسلې د نړیوال جام موضوع ته ورځو. د افغانستان او انګلستان د کرکټ ملي ټیمونه نن مازدیګر په دې لړۍ کې سره مخامخ کیږي. د دوی لوبه د نړیوال جام په غوره پړاو کې کیږي چې د استرالیا په پرت ښار کې به ترسره شي. زما همکار صفی الله ستانگزی د لوبې لپاره د افغان ټیم پر چمتووالی او نورو اړوندو مسایلو د راپور برابر کړی او د شپه په سټوډیو کې را سره دی. ستانگزی صاحب
د استرالیا د پرت ښار د کرکټ نړیوال سټډیوم نن د افغانستان او انګلستان د ملي ټیمونو کوربه دی. لوبه په ځایي وخت د ماښام په 2 بجو پیلېږي چې په افغانستان کې به مازیګر مهال 3 نیمې وي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له شاوخوا 20 ورځو راهیسې د نړیوال جام د تیاریو لپاره په استرالیا کې ده او په دې لړ کې له محلي ټیمونو او نړیوالو لوبډلو سره تمریني لوبې هم کړې دي. په رسمي تمریني لوبو کې افغان لوبډلې بنگلاديش ته ماته ورکړې او له پاکستان سره لوبه د باران په سبب کڅام بیټنګ کړې و خو وځنډیده. دمګړې افغان لوبغاړي در انګلستان په وړاندې د لوبي لپاره له پوره چمتووالي ډاډ ورکوي. د ملي ټیم پیژندل شوی بالر راشد خان د لوبي تر پیل مخکې په یو پیغام کې چې افغان کرکټ بورډ خبر کړي وویل
نړیوال جام کې اوله لوبه ده انګلند سره په پرت میدان کې. هیوادوال چې په استرالیا کې په پرت کې اوسیږي هیله کوي چې راشي خپل لوبډله د نږدې نه سپورټ.
د ملي ټیم اوپنر یا پایلیست پوهنکي رحمان الله ګورباز هم ډاډ ورکړ چې لوبغاړو پوره چمتووالی نیولی دی.
زمونږ پوره تیاری روانه ده او ان شاء الله زمونږ ټول ټیم ډیر ښه تیار ده او زمونږ پریپریشن ډیر ښه روان ده.
د کرکټ د نړیوال شلو وریز جام رسمي ویب پاڼې د نننۍ لوبې لپاره د انګلستان او افغانستان د ټیمونو اټکلیز جوړښت خپور کړی. له مخې افغان لوبډل مشر محمد نبی، وکټ ساتونکی رحمان الله ګورباز، حضرت الله زازای، نجیب الله زادران، ابراهیم زادران، عثمان غنی، فرید احمد ملک، راشد خان، نوین الحق، مجیب الرحمن او فضل حق فاروقی لوبېږي. په انګلستان کې بیا جاس باتلر کپتان او وکټ ساتونکی دی، الکس هیلز، بن سټوکس، لیام لیونګستن، هری بروک، موین علی، سام کرن، کریس ووکس، کریس جردن، عادل رشید او مارک وډ لوبېږي. دغه جوړښت لا کره شوی نه دی. انګلستان که څه هم یو وار په 2010 کال کې د کرکټ د نړیوال جام اتلولي خپله کړې وه او د رانکینګ په حساب تر افغانستان ډیر مخکې دی، خو ځینې هغه لوبغاړي دې نړیوال جام کې ژوبل دي او نه لوبېږي چې ډیر حساب پرې کېده. له دې ډلې د ریس توپلی نه لوبېدل چې په نوي او زاړه بال کې ډیر ښه ثابت شوی د انګلستان لپاره د خطر یو زنګ بلل کېږي. د افغانستان تر ټولو پیاوړی ټکی د راشد خان، مجیب الرحمن او محمد نبی په څېر د ورو او پیژندل شوو نړیوال بالرانو لرل دي چې لوبولې د انګلستان د ټیم لپاره سرخوګای بلل کیږي. تر څنګ د باونسرو یا لوړو او چټکو بالونو په وړاندې د افغان توپهونکي کمزوري ته د افغان توپهونکو کمزوري ته هم د افغان ټیم د یو لوی عیب په سترګه کتل کیږي. افغانستان او انګلستان دوه واره په 2012 او 2014 کال کې سره په شلو ورځو لوبو کې مخ شوي چې دواړه انګلستان ګټلې دي. په نړیوال جام کې افغان ټیم تر انګلستان وروسته را روانه چهارشنبه د اکتوبر 18 له نیوزیلند، جمعه د اکتوبر 18 له آیرلند، د نومبر په اوله له سریلانکا او د نومبر په څلورمه له استرالیا سره مخ شي.
په نړیوال جام کې د افغانستان او انګلستان د کرکټ د ملي ټیمونو د لومړۍ لوبې په اړه جزئیات مو اوریدل چې دا دواړه ټیمونه البته نن مازدیګر سره مخامخ کیږي. په دې اړه د ازادۍ راډیو په خبرونو کې هم تاسو تفصیل درکو، خو اوس چې ستانکزی صاحب را سره د کلک معلومات راکړي چې زموږ په خبرونو کې به په څه ډول او همداراز پر ویب سایټ به په څه ډول د دې خبرونو معلومات تاسو ترلاسه کولای شئ.
مننه تکل صاحب. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیمونو لوبې لکه څنګه چې مم یاد کړلې دغه 15 لوبې چې دی په ګروپی سټیج کې، په دې اړه به د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ځانګړي ریپورټونه د لوبغاړو د تمرینونو او چمتووالو وروسته حال، د دوی عکسونه، ویډیوګانې او خبرې موږ د امکاناتو سره سم خپلو لیدونکو او اوریدونکو ته خبرو. همدارنګه په خواله رسنیو فیسبوک او نورو انسټاګرام او یوټیوب کې به هم د افغانستان د ملي ټیم د اړوند لوبو په اړه باندې له مبصرینو سره کوشش کوو چې مرکې وکړو او د لوبو د وروستي حال په اړه به هم دغه ویډیوګانې په خواله رسنیو باندې خبرو. البته د دې ترڅنګ چې د لوبو په ورځ به موږ نه یوازې د افغانستان د لوبو وروستي حال اوریدونکو ته ورکو، په راډیو باندې څوک چې انټرنیټ نه لري او سکور نشي کتلی، بلکې د نورو ټیمونو وروستي حال به هم ورکو.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com او azadiradio.org د نړیوال جام ورستای حال کتلای شي او همدارس facebook.com/azadiradio باندې تاسو کولای شي چې د نړیوال جام لوبي تعقیب کړئ او معلومات ترلاسه کړئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په نورستان کې د یونیسف په مالی مرسته 2340 کورنۍ ته د څخلو د پاکو اوبو د رسولو د پروژې کارونه پیل شول چې پکې سلګونه کسانو ته د کار امکان هم برابر شوی دی. دا پروژې د ماشومانو د ملاتړ نه د نړیوال صندوق لخوا د 30 میلیون افغانیو په مالی لګښت جوړیږي او په څلورو میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو خبریال راکوي.
په نورستان کې طالبان د کلیو پراختیا او بیرغونې چارو رئیس مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته وویل د مرکز پارون په ګډونی په کامدیش، برګی مټال، واما، نورګرام او دواب ولسوالیو کې د یونیسف لخوا د 30 میلیونو افغانیو پر لګښت زرګونه کورنیو، خونځیو او یو روغتي مرکز ته د سخلو پاکو بود رسولو پر شبکو کار پیل کړی دی.
د نورستان ولایت مرکز کانتیوا درې په پایوکابات او پسل، واما ولسوالی اکټبن، کامدیش ولسوالی بازګل او برمنډګل، برګی مټال ولسوالی شدګل، نورګرام ولسوالی بګی او تروټ او دواب ولسوالی لالکندو کلیو کې د پاکو اوبو شبکو چارې پیل شوې. څلورو میاشتو په موده کې به یادې پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د دغو پروژو په بشپړېدو سره به په ټوله کې 2340 کورنیو ترڅنګ و خوانځي او یو تیروختي مرکز ته هم پاکي برابر شي.
د سیمه اوسیدونکو وای وس مهال للری پروتو خوړونو او چینو ککړی وبراوړي چې ډیره وختونه د ناروغي او سبب کیږي. اوسی چې کورونو ته د پاکو بو پایپونه غزول کیږي پری خوختي. د برګی مټال ولسوالۍ د شودګل کلی اوسیدونکو قاری محمود
او دل دمون اوس پورې ډیر مشکلاتونو سره اخته او د نلدوانی او د کوم پروژې چې تر اوسه پورې موږ ته تطبیق شوی نه وي او کوم ډونران چې په دې برخه کې سرمایه گذاری کړي دي دیو نام ډیر خوښ یو او ورته دغه سی پروژې ورنه وختنه کو چې لا د سی پروژې موږ لپاره تطبیق شو.
د نورستان په یادو سیمو کې 2340 کورنیو ته د سخلو پاک او بور سوالو پروګرام په داسې حال کې پلی کیږي چې د بارانونو او سیلابونو لامل د یاد ولایت په زیاتو ساحو کې اوبه ککړې شوي او لامل یې په سلګونه کسان د کلورا پر ناروغۍ اخته شوي وو. خو د دغه ولایت د کلیو پراختیا او بیا رغونې ریاست چارواکي بیا وایي کوښښ کوي چې پاتو کلو ته هم دغه اسانتیاوې برابرې کړي.
له ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اورئ.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
قدر من اوریدونکو د افغانستان پر روانو مسایلو وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو د شیبه ورزو نړیوالو مسایلو ته. اوکراینی ځواکونو په جنوبي سیمه خرسون کې چې په غیر قانوني ډول د روسیې لخوا اشغال شوی، د روسیې د پاوز پر سنگرونو د توغندیو ډزې کړي. اوکراین ظاهرا پر خرسون د بشپړې حملې د چمتووالي په لړ کې د دنیپر سیند پر غاړه د مسکو اکمالاتي لارې په نښه کړي. خرسون لومړنۍ ښاري سیمه ده چې روسیې په اوکراین د یرغل په پیل کې اشغال کړه. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات واورئ.
د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکی دفتر وایي اته اتیا استوګنځي په جنوبي سیمه خرسون او 1555 استوګنځي په شمال ختیځه سیمه خارکیف کې له اشغال څخه خلاص شوي دي. د دې دفتر په خبره د اوکراینی ځواکونو ځوابي عملیات په خرسون سیمه کې د پرمختګ په حال کې دي. د زلینسکی د دفتر مرستیال مشر کیریلو تیموشینکو په ټلګرام کې د دغو عملیاتو د نتایجو په اړه جزئیات شریک کړي دي. د اوکراین پاوز دغه ځوابي عملیات څو اونې مخکې د خرسون او تر هغه مخکې د خارکیف پر لوري پیل کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی تیر شپه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د اوکراین پاوز په خرسون کې د روسي وسلو په نیولو کې هم له ځانه شوړتیا شولې ده. اوکراینی ځواکونه هڅه کوي چې په خرسون سیمه کې روسي ځواکونه په ختیځ کې د دنی پر خواته په شاتګ مجبوره کړي. راپورونه وایي د دنی پر رود په غربي څنډه کې چې خرسون سیمه پکې پرته ده، د روسي سرتیرو د اکمالاتو لار او د استحکاماتو چارې له خنډ او ځنډ سره مخامخې سوي دي. د اوکراین په جنوب کې د عملیاتو د قومندې ویاندې ناتالیا هیومنیوک ویلي چې د اوکراین پوځ په خرسون کې پر دنی پر رود انتونیفسکی پل په نښه کړی دی. د هغې په خبره دا حمله د شپې د ګرز بندیز پر مهال سوي او په سیمه کې د روسیې لخوا ګمارل سویو چارواکو دغه ګرز بندیز د ملکی مرجوب له مخنیوي لپاره نافذ کړي دي. ناتالیا د اوکراین ټلویزیون ته ویلي دوی پر ملکیانو او واستوګنځیو حمله نه کوي. د اوکراین حمله د دې سبب سوی چې انتونیفسکی پول له کارول ویږي او روسی چارواکي مجبور سي چې د اکمالاتو او د ملکیانو د ځای پر ځای کولو لپاره د کشتیو لارې او موقتی پلونه وکاروي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې دفاع وزیرانو لوید آستین او سرګی شویګو پرون د ټلیفون لارې په اوکراین کې پر روان وضعیت خبرې وکړې. د امریکا د دفاع وزارت ویان بریج جنرال بات ریډر وایي هدف دا و چې د دواړو لوریو ترمنځ د تماسونو کرښې پرانیستې وساتل سي. د دغه وزارت په خبره د امریکا دفاع وزیر وروسته له خپل اوکراینی ساری اولکسی ریزنیکوف سره هم خبرې وکړې چې د اوکراین د ملاتړ لپاره د امریکا پر تعهد ټینګار وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اورې. قدرمن اوریدونکو، اوس ګورو چې د لویدیز خبرونو د افغانستان په اړه کوم مطلب خبره کړی دی. ډیجیټل ژورنال خبرونه په یو مطلب کې په افغانستان کې د تیرو دوه لسیزو جګړو ته د اشاره پترڅ کې لیکلي د افغانستان کرکیچ پایته نه دی رسیدلی او د ولسمشر جو بایدن ادارې نه یوازې پر طالبانو بلکې د افغانستان پر ملکی وګړو او میلیونونو ماشومانو بندیزونه زیات کړي دي. خبرونه زیاتوي چې له شل کلنې جګړې وروسته د افغانستان خلک بیا هم باید لوږه، ناروغي او دیکتاتوري وزغمي. په مطلب کې راغلي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي اقدام د عدالت نه خوه، خو د افغانستان خلک نه پوهیږي چې ولې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې ازادۍ او بشر دوستۍ ته د نړیوالو پاملرنه لږه شوې ده. ډیجیټل ژورنال وړاندې لیکي افغانستان په دې جګړه کې خپل هر څه له لاسه ورکړل. خرونه یې زیانمن شول، کورنۍ مهاجرت ته اړې شولې، زرګونه ملکی وګړي مړه او میلیونونه خلک کډوال شول، او افغان ځوانان چې د زوکړې له پایله په جګړه کې ژوند کوي ګرد سره نه پوهیږي چې سوله څه ده. نیویارک پوسټ خبرونه د یوې افغان میرمنې او د هغې د میړه ادعا راخستې ده چې د 2020 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال یې یو امریکایي سرتیری د یو ماشوم په تښتولو تورن کړی. په مطلب کې چې د نیویارک پوسټ پر ویبپاڼه خپور شوی راغلی دی چې دا تور د امریکا د سمندري ځواکونو پر هغه سرتیری لګیدلی چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال یې یو کوچنی نجلۍ له ځان سره امریکا ته بوولې. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس در راپور لمخې په یو داوا کې چې 13 میاشت محکمې ته وړاندې شو د خځه او میړه وایي چې امریکایي سرتیری جاشوا ماست واشنگتن ډي سي ته د دوی د راوستو پر مهال دا ماشومه د هغه سند پر بنسټ چې کلونه مخکې د تور کړل شوی وو بيولید. د داوی پاساس خغلی ماست او میرمنې ستيفاني په چل ول تورن شوې دي. د افغان جوړې له محکمې غوښتې دي چې هویت یې افشا نه کړي او له اژانس سره یې هم د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کړي. دا ماشومه چې اوس درې نیم کلنه ده په 2019 کال کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال چې په ترڅ کې د دې پلار او مور 15 خویندې او ورور ووژل شول ژغورل شوې وه. تر اوسه د جاشوا ماست او د دې افغان جوړې ترمنځ د ګڼو قضایي داو په مرکز کې ده. د جاشوا ورور او مدافع وکیل ریچارډ ماست د ویرجینیا ایالت یوې محکمې ته ویلي دی چې دا ماشومه په جګړه کې یتیمه او اواره شوې وه، نو ځکه په پام کې و چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د یو سند په لاسلیک کولو سره د هغې سرپرستی د ماست کورنۍ ته وسپاري. محکمې هغه محل هم منلې و چې د دې ماشوم مسؤلیت د ماست کورنۍ واخلي، خو د ښاغلي غنی یو سلاکار رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې پخواني ولسمشر دا سند نه لاسلیک کاوه ځکه هغه وایي یوازې محکمې صلاحیت لري چې د یو ماشوم د سرپرستۍ چارې یوې بلې کورنۍ ته وسپاري. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې د مینې په جرم د یو ځوان وژنې ډیر خلک خوشینی کړي دي. عبدالله خپل د ترزوی د تیرې سه شنبه په ورځ په ډزو وویشت او 13 ورځ هغه عمر. د کورنۍ غړي وایي قومي مشران هڅه کوي چې د دواړو کورنیو ترمنځ دښمنۍ د خبرو له لارې حل کړي. په دې اړه جزئیات د امید زهیرمل په راپور کې واوري.
د عبد الله د بی پای منی نیمګړی داستان هغه ځوان چې د 13 سشنبي پورز د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ په تاوس خېلو کې په ډز وو وشتل شو پرون ومر. د کورنۍ یو غړي ازادي رادیو ته ټول داستان بیان کړي. د دغه شخص د ټولنیزو حساسیتونو له امله د خپل نوم او غږ د نخ پرې دوه غوښتنه کړې. واید عبدالله د میری 15 کال کېدل او له تیرو دوه کلونو راهیسې د نجلۍ کورنۍ ته د مشرانو څو جرګې هم ورلېږلې وي، خو هغوی د رد ځواب ورکاو. عبدالله وختل د خپلې اترلور سره واده وکړي، خو د نجلۍ د کورنۍ مخالفت د دې رښتې د جوړېدو مخنیوی کاوه. خو دا داستان د تیرې سشنبې سهار نږدې 8 بجې په غم واوخت، هغه مهال چې عبدالله د نجلۍ کور ته نږدې د پټیو تر مخې تیرېده. د نجلۍ ورور ابراهیم چې لا 13 کلن هم نه دی، په عبدالله ډزې وکړي. لومړی مرمۍ د عبدالله په لاس او دویمه په مخ ولګېده. هغه ټپي روغتون ته یوړل شو، خو په دویمه ورځ یعنې د پنج شنبې په ورځ روغتون کې ومړ. عبدالله پرون مازدیګر خاورو ته وسپارل شو. ازادي راډیو ته د دواړو خواوو یعنې د عبدالله او ابراهیم نږدې عزیزانو د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ویلي، اوس د کلي او قریې مشران هڅه کوي چې ستونزه د خبرو له لارې حل کړي. ابراهیم چې په عبدالله یې ډزې کړي، له سشنبې ورځې راهیسې له کوره ورک دی. هغه یو کوچنی ورور لري او پلار یې هم وفات شوی دی. موږ ډېره هڅه وکړه چې د دواړو خواوو سره مخامخ خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې لا هم پکې د ټولنیزو محدودیتونو له امله ورته پیښې کیږي. د روان کال په مې میاشت کې په غزنی کې هم یو انجلۍ او هلک د مینې په تور ووژل شول. له دې وړاندې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته پیښې شوې دي. ټولنپوهان له اسلامي ارشاداتو ناخبري، د رواج او غیرت په نوم تپل شوي خرافات او ټولنیز محدودیتونه هغه لاملونه بولي چې د دې ډول پیښو د کېدو لپاره یې بستر برابر کړی دی. د ټولنیزو چارو کارپوه او د پوهنتون استاد عبدالواحد ناصری:
په دې ټولنه کې د بدوي رواجونو دودونو فکر د ټولنې حیثیت ګډوډ کړی دی، او حتی د یو مسلمان انسان او بیا ځوانانو په وژنه د هغوی اسلامي حق او حقوق تمامیږي. نو دا زمونږ هغه دودونه دي چې زمونږ د ټولنه کې البته چې پنیکاو ورکول یا ژوند جوړول د شریع احکامو د حکم دی، چې حتی د لور نه د زوی نه باید پوښتنه وشي. او بیا چې یو څوک نکاح سره کوي او پنیکا سره ژوند تیروي، دا یو اسلامي حق دی. ولې بیا هم په تاسف سره وایم چې زمونږ په ټولنه کې دا شیان حتی د مرګ سبب کیږي.
په ټولنیزو رسنیو کې د عبدالله وژنې هم پراخ غبرګون درلود او ډیرو کارونکو یې په مرګ خواشینی وښوده. د ټولنیزو رسنیو ډیرو کارونکو غوښتنه کوله چې د ځوانانو غوښتنو او هیلو او د ګډ ژوند لپاره د ملګري یا ملګري ټاکلو حق ته باید احترام وشي. که څه هم د بشري حقونو فعالو بنسټونو روان او تیر کال د ناموسي وژنو راپور نه دی خپور کړی، خو په 2000 کال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې اوس طالبانو لغوه کړی، په خپل راپور کې لیکلي وو نږدې 80 تنه نجونې او ښځې په افغانستان کې د ناموسي وژنو قرباني شوې دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او سم ستاسو راګیز پیغامونه ستاسو په خپل اواز.
زه ملک اخن د تور اکازی او بل ملختر محمد اخن د بل پرسنګ دی ملختر محمد اخن دی روزګان ولایت تجارت ولسوالی د باریکی د کلی صدا ویډیو کیږي. دا د رود خواچه د خرود وړي د ازمه شخصیم زکیه او دا کوم در دښ خواچه د اوس شدا یو سره یاد کړنم زکه د جواری پښیمال میږي. دا ملزین الله خون چې په احمد رخ کی د والی په زور سره چې هغه دعوت اجي صاحب اوس د روزګان ولایت سمازول کړی دی، او بل مولي سماد صاحب چې د زراعت او هغه رئیس او د ولایت رئیس وو، نو دوه دوه دا کار وکړي چې د امزه کې د تور کړله وسیله چارواکو اله اله خلکو پراړول دي، او کم درې سو کور چې واغه مهاجر کړه د هغه سره یو د کندوالي وشان به د ویډیو کې معلومیږي. هغه و نړول جواری او جواری په وکړه د خپل سره پر جوړ کې وسم کار پر شروع دي. ټکټرانو سره یو شان پر شروع دي. نو موږ دا هیله کوو چې حکومت زموږ ژغ واوري. السلام علیکم.
سید الله افغان د پکتیکا ولایت تر سرحدي ولسوالۍ چې موږ دا غوښتنه ده چې موږ د پکتیکا ولایت تر سرحدي ولسوالۍ کمردن جړکاریز بارډر ډیر سخت بند ده. حتی چې کوم طالبان په ولادت یا کوم پاکستان په وجان د نوارته ګرځي مسافر روتلار نه ورکیږي، مسافر ولار بند دي. د موږ له محترم والد صاحب د پکتیکا له والد صاحب چې دا کلکه غوښتنه ده چې دا بارډر د زر تر زره د اخلاص کې یا دا رقم بند کې چې یو مریض لا شي نه پریږدي. اوس بعض هلته د بارو بعض جو خلک اول لکه مثال آزاد جو دی دیوال نه پریږدي، دا د نږدې دیوال پریږدي. نو په دغه دی او چم وکي وسلام.
ما دغه لوړپور چارواکو ته دغه هیله ده چې دغه دلته د مرستې راځي، یعنی دا کارتونه ویشلي، دغه کارتونه هغه زاړه کارتونه چې ورکړي، هر په ماجت باندې دوه کارت ورکړي، هغه تی پنځه شپږ واره ورکړي، نو په ماجد کې خلاص مسکینان یې، نو دا باید چې لس نور نوي کاټونه وویشل سي. دا ولې زاړه کاټو والا ته بیا ورکوي بیا ورکوي؟
زه عبدالاحد حکیار یم د نزاد ولسوالۍ څخه، مې اړیکه درسره نیولې ده. زما دا هیله ده چې زموږ د نزاد سرکان ډېر سره خراب دي، او هېڅ د سیمه ییز طالبان د خوا څخه هېڅ کتنه نه ده ورته شوې. دغه سرکان دې راته جوړ کړي، دا سرکان ډېر خراب دي. بیا په چېر د نوزاد ولسوالۍ شخص د نوزاد ولسوالۍ د کلو د ډېر د سرکان سره خراب دي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111421.
زموږ غاګله ازادي راډیو ری 12 بجې او 13 دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د زهرو کاروان ځنګړی پروګرام لرو، خو د شپه خبرونه. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې تیر شپه په کابل کې د عملیاتو پر مهال د داعش ډلې پر یو پټنځای برید کړی او شپږ کسان یې وژلي او دوه نور یې نیولي دي. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو ځواکونو تیر شپه د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د داعش ډلې یو مرکز کشف کړ او له نښتې وروسته یې هلته وسلې او مهمات وموندل. بیان زیاتوي چې د همدې شبکې غړو د کابل په لویدیځ کې د کاچ پر روزنیز مرکز، د کابل پر وزیر اکبر خان جومات او نورو حملو کې لاس درلود. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د یوناما مشر روزا اوتنبایوا د افغانستان له ولایتونو د کتنو په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره کندوز ولایت ته ولاړه. یوناما په یو ټویټ کې ویلي دي چې میرمن اوتنبایوا په کندوز کې له ځایي چارواکو، د مدني ټولنو له ډلو او د ښځو رسنیو او سوداګرو په ګډون د ټولنې له استازو سره په خبرو کې د ژوند د محدودو امکاناتو او د هیواد د بانکي سیستم پر وضعیت اندېښنه وښوده او د سوداګرۍ ودې ته یې د پاملرنې غوښتنه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو په هیواد کې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. نصیر احمد فایق پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د ټولنیزې بشري او فرهنګي کمیټې غونډې ته په وینا کې د ښځو پر تعلیم او کار بندیز، د کابل په لویدیځ کې وروستۍ حملې او پر هزارګانو، سکانو، هندوانو او صوفیانو وروستیو حملو ته اشاره وکړه او ویل چې دا د بشري حقونو سرغړونه ده او باید په اړه تحقیقات وشي. د جاپان صدر اعظم وایي د اوکراین په جګړه کې د روسیې لخوا د اټومي وسلو کارول به له بشریت سره د دښمنۍ یو اقدام وګڼل شي. فومیو کوشیدا نن استرالیا ته د سفر پر مهال وویل د روسیې دا ګواښ چې له اټومي وسلو څخه به کار واخلي نړیوالې سولې او امنیت ته یو جدي ګواښ دی او د منلو وړ نه دی. تمه ده چې د روان کال په مې میاشت کې به د جاپان هیروشیما ښار د نړۍ د اوو لویو صنعتي هیوادونو د سرمشریزو کوربه وي. پر همدې ښار د 1945 کال د اګست په شپږمه د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې اټومي بام وغورځول شو چې 140,000 کسان یې ووژل. او راپورونه وایي چې اوکراینی ځواکونو د روسیې لخوا په اشغال شوې خرسون سیمه کې د روسي ځواکونو پر مرکزونو د توغندیو ډزې کړي او د دنیپرو سیند په اوږدو کې د روسیې د پاوځ د اکمالاتو شبکه په نښه کړې ده. د اوکراین د ولسمشر دفتر بیګا په یو بیان کې وویل په جنوبي خرسون سیمه کې د استوګنې اته اتیا او په شمال ختیځه خارکیف سیمه کې 1550 سیمې آزادې شوې. دا په داسې حال کې ده چې په خرسون کې د روسیې پر ضد د اوکراینی ځواکونو دفاعي عملیات اوس هم روان دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. تنن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي تر اویا هکتار ډیر زمکی مل نشې بوټو څخه پاکی کړی دي.
موږ د 2000 په شاوخوا کې قاچاقبران او د دې مواد مخدرو کارکونکو نیولې دي چې هغه محکمو ته سپارل دي.
په یو راپور کې به واوري چې اسرایلی لرغون پوهان وایي د تریاکو نشه په منځني ختیځ کې تر میلاد 1400 مخکې دود و.
تریاکی د دې لپاره لمړی سره یې خودل چې د محشر په ورځ د مړو ارواوی لیوبل سره ویني
دا چې د معتاد درملنې په بهیر کې د کانسولینګ یا مشورې میتود څومره ګټور دی، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده.
مشاوره یا کانسولینګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام، خدای دې خیر کی، داسې خفه معلومیږي، خیریت دی؟
خیریت لکومه شو ڈاکٹر صاحب، زما د زوی ژوند را تباک او ته وای چې خیریت دی؟
والی ما څه بد در سره کړی چې داسې را تپقاری؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې تر 80 هکتار ډیر ځمکې له نشئی بوټو څخه پاکی کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې موین وای د دوی امنیتی ځواکونو نه یوازې دا چې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي، بلکې په تیر یو کال کې تر 3000 کیلوګرام ډیر نشئی مواد نیولی او د دې موادو قاچاقونکي یې نیولی دي. خو سیاسي تحلیلګران د نشئی موادو د قاچاق په تور د نیول شویو کسانو د نه محاکمه کولو په اړه د انتقاد ترڅنګ وایي چې اوس هم د افغانستان په لری پرتو سیمو کې کوکنار کرل کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
نمیاشت کې چې د طالبانو حکومت له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز بیا فعال کړی او د نشئی موادو سره د مبارزې لپاره ځانګړې محکمه هم جوړه کړې ده. خو په دې موده کې د دواړو ادارو د نشئی موادو د قاچاق په تور نیول شوو اشخاصو په اړه هیڅ علني قضایي غونډه نه ده کړې. اوس د طالبانو حکومت ادعا کوي چې تر 80 ډیر کښتونه یې له نشئی بوټو څخه پاک کړي او د دې ترڅنګ یې په تیر یو کال کې د نشئی موادو د قاچاق په تور تر 2000 ډیر کسان نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معین عبدالحق همکار وایي چې دوی له نشئی موادو سره مبارزې ته ژمن دي.
موږ د 2000 په شاوخوا کې قاچاقبران او د دې مواد مخدرو کارکونکي نیولې دي چې محکمو ته سپارلې دي په ولایتو په اطرافو کې. همدارنګه موږ تقریبا 3000 کیلو مواد مخدر نیولې دي په مختلفو ولایتو کې چې هغه موږ محکمو ته سپارلې دي. 80 هکتار مځکه موږ د مواد مخدرو سره تصفیه کړې ده، یعنی د کښت کوکنارو د 420.
د طالبانو حکومت تیر شمسی کال د دلوی په میاشت کې د نشئی موادو سره د مبارزې لپاره د ځانګړي محکمې د جوړولو اعلان وکړ، خو تر اوسه دې محکمې علني قضایي غونډه نه ده کړې او داسې شمېر هم په لاس کې نسته چې دې محکمې د څومره قاچاقونکو دوسیه څېړلې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت داسې مهال د کوکنارو د لسګونو جریب مځکو د ویجاړولو خبره کوي چې یو میاشت مخکې همدې وزارت ادعا کړې وه چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی دی. د ولسی جرګې پخوانی غړی خالد بشتون وایي چې د طالبان حکومت په صادقانه ډول د کوکنارو د کښت مخه نه نیسي.
موږ د تاریاکو دپاره دوه منطقې لرو. یوه هغه منطقه ده چې د سړک پر غاړه ده، خلک هر وخت هغه ویني. په هغو منطقو کې واقعا هم تاریاک بند دي او څوک یې د بیرې نشي کرلی، ځکه طالبان هر طالب قاضي دی، هر طالب څارنوال دی، هر طالب د خپل ځان اختیار لري چې وړې محکمه پرې وچلي. خو په لیرو پرتو سیمو کې، په هغو سیمو کې اوس هم قرار د اورېدو څخه تاریاک کرل کیږي او هغوی خپل حاصلات اخلي. دوی بدیل نه دی وړاندې کړی، ځکه بدیل دی لري نه.
که څه هم ملګرو ملتونو او نشئی موادو سره د مبارزې نړیوالو ادارو په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د نشئی بوټو د کښت او نشئی موادو د تولید نامعلوم وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده، خو یو کال کېږي چې د افغانستان د کوکنارو د کښت او تاریاکو د اندازې په اړه هیڅ یوې ملي او نړیوالې ادارې رسمي شمېرې نه دي خبرې کړي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د اسرایلی لرغونپوهانو څېړنې ښیي چې په منځني ختیځ کې د تاریاکو نشه تر میلاد مخکې 14 پیړۍ ته رسیږي. اسرایلی لرغونپوهانو تازه د یوې هدیرې د کیندلو پر مهال په څو قبرونو کې د تاریاکو نښې نښانې موندلې دي. د دې لرغونپوهانو څېړنو ښودلې چې د ویر او غم پر مهال د تاریاکو د نشې تر څنګ د مړو د ښخولو پر مهال د ځینو ناسمو مذهبي باورونو له مخې د هغوی د خپلوانو لخوا له مړي سره په قبر کې یو څه تاریاک هم ایښودل کېدل. خو په افغانستان کې څېړنې ښیي چې په دې هیواد کې د تاریاکو د نشې سابقه تر 100 کالو هم لنډه ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا کیندلې چې د اسرایلو په مرکزي سیمه تل یهود کې شوي په پایله کې کولالي او ژړی لوخي ترلاسه شوي دي. د لرغونپوهانو په باور لدی لوخو څخه د تاریاکو د نشو لپاره کار اخیستل کېده. هغه قبرونه چې لرغونپوهانو کیندلې په کنعانیانو پورې اړه لري او په دې قبرونو کې هم د تاریاکو نښې نښانې لیدل شوي دي. د اسرایلو د لرغونو آثارو ادارې لرغونپور راین بیری د ویر او غم په مراسمو کې د تاریاکو د نشې په اړه رویټرز خبري اژانس ته وویل.
بتوخ کلی ناسوګ زانه خو مڅان
کی دشی چې دا مراسم د کشش په وسیله د مړی لکورانی سره په ګډه جوړیدل. د مراسمو ګډونوالو به تر دعا کولو مخکې تاریخ خړل او عقیده یې درلوده چې د نشې په حالت کې د مړو لپاره دعا قبليږي او د مړو ارواوی خوشاله کیږي.
دا څېړنه چې د وایزمن په نوم لرغون پوهنې انسټیټیوټ او اسرایلو د لرغونو آثارو ادارې په ګډو هڅو تر سره شوې ښیي چې کنعانیانو د خپلو ناسمو مذهبي عقایدو له مخې تر میلاد 14 پیړۍ مخکې په اوسنی مصر، یونان او ایټالیا کې د تاریاکو نشه کوله. خو د تاریاکو د اوسنی نشې طرز خلاف به تاریاکو بکول او بیا به په کولالیو ژیړیو لوښو کې د شراب په ډول څښل. د ښاغلي بیری په وینا له قبرونو څخه ترلاسه شویو صراحیګانو، جوامونو او تاریخي روایتونو ته په پام سره د مړي خپلوانو به د ځینو ناسمو مذهبي باورونو له مخې له مړو سره یو ځای په قبر کې اوسه تاریاک هم خودل.
تریاکی د دې لپاره لمړی سره یې خودل چې د محشر په ورځ د مړو ارواوی لیو بل سره ویني، د مړي روح د پاتېدلو او نورو ارواو سره د لیدرو توان او چمتواله ولري.
خو افغانستان چې په وروستیو کلونو کې په نړۍ کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید تر ټولو لوی مرکز بلل کیږي، پښتنه دا ده چې په دې هیواد کې د تریاکو نشي په کوم کال کې رواج وموند او هدف یې څه و. د نشي مواد ورسره تړلې زیانونو کتاب لیکوال ډاکټر محمد سیمین ستانکزای وایي چې په افغانستان کې تریاکو لمړی په کلیو کې د درد آرامیدو لپاره استعمالیدل.
نو اپین به ورته ورکاو دي درد دي آرامولو لپاره، نو اپین خور دي ټوخي دي آرامولو لپاره، زری نور روغتي سونزو دي رفقولو یا دي تداوی لپاره اپین کارول کده. اپین بدخشان ته کې دي سي دي ورخمو لاره دي لچین او بخارا سره راغلی، یعنی سرچینه لاغي خونه یو دی په کارولو شروع کړی ده.
اوس هم د افغانستان په زینو سیمو کې د درد آرامولو لپاره لتاریاک څخه د درملو په توګه کار اخیستل کیږي. خو په وروستیو کلونو کې پروختیایي مرکزونو کې پر بستری شوی او معتادون یو تر سره شوی څېړنه ښیي هغه څوک چې تریاک د درملو په ډول استعمالوي وروسته قربانی معتاد کیږي او د وخت په تیریدو سره د کیمیاوي نشئی موادو په دام کې نخلي.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځلوي څپو سربیرای په 3.5 ایم څپو باندې هم اوریدلای شي. تیبي ډاکټران وایي چې معتادینو ته مشوره ورکول د احتیاط د درملنې هغه مهمه برخه ده چې لدې پرته د معتاد درملنه ناشونې ده. دا چې د معتاد د درملنې په بهیر کې د کانسلینګ یا مشورې پړاوونه کوم دي، د درملنې دا میتود څومره ګټور دی او په کومو حالاتو کې استفاده جن کیږي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي چې په پیل کې معتادینو ته د مشورې ورکولو په اړه معلومات ورکوي.
ټول هغه معتادین چې د هغو تداوی پیلیږي، د یوې مودې لپاره هغو ته مختلفو دواګانو استفاده کیږي او د دغه دواګانو په واسطه د هغو دردونه او د هغو جسمي مشکلات کنټرولیږي. ورپسې په بره مرحله کې دوی ته کونسلنګ یا د مشاورې پروګرامونه په نظر کې نیول کیږي. مشاوره یا کونسلنګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده او د مشاورې یا د کونسلنګ هدف دا دی چې د احتیاط د برخې یو مسلکي کس، یو ډاکټر، یو صحي کارکونکی په خاصو موضوعاتو باندې او د یو معتاد د ژوند د خاصو مشکلاتو په رابطه له معتاد سره په مفصله توګه خبرې کوي، له معتاد خبرې اوري او په ځینو خاصو مشکلاتو غږیږي او د هغو لپاره د حل لاره ترلاسه کوي.
معتادینو ته د مشورې ورکول یا کانسلنګ کوم ډولونه لري؟
د معتادینو لپاره کانسلنګ یا مشوره ورکول مختلف ډولونه لري. مجموع کې کله چې د مخدره موادو تداوی پیل کیږي، د مشاورې یا د کانسلنګ لپاره هم مشخص وختونه په نظر کې نیول کیږي. د کانسلنګ له مختلفو ډولونو نه د ضرورت په اساس استفاده کیږي. د بیلګې په توګه ځینې وختونه فقط انفرادي کانسلنګ یا د ډاکټر او د مریض ترمنځ په یو خاص اتاق کې خبرې اترې کیږي، کانسلنګ کیږي. په بعضی حالاتو کې ګروپی کانسلنګ یا د ډاکټر او د مریضانو د یو مکمل ګروپ ترمنځ کانسلنګ ترسره کیږي یا مشاوره ترسره کیږي. او په ځینې ډولونو کې د کورنۍ غړي یا د مریض خپلوان، د مریض اعتمادي کسان هم په دې کونسلنګ کې برخه اخلي او په دې کې د مختلفو اړخونو ترمنځ مشکلات تر بحث لاندې نیول کیږي او هغو ته حل لارې پیدا کیږي.
په نشي موادو لاخته کسانو سره کونسلنګ یا مشوره کولو پړاوونه کوم دي؟
د مخدره موادو احتیاط یو مغلقه ناروغي ده او د دې ناروغي درملنه ډیر وخت او تعقیب ته ضرورت لري. نو په دې اساس د دوی کانسلنګ مختلف پړاوونه لري. په مجموع کې په اولو مراحلو کې کله چې یو مریض د مخدره موادو تر تاثیر لاندې وي او د مخدره موادو پاتیشونی او بقایای له وجود نه نوی وتلی، په دې مرحله کې کانسلنګ اکثرا نه ترسره کیږي او یا کچیرته ترسره کیږي ډیر په عمومي موضوعاتو او په ساده موضوعاتو او په داسې مسایلو باندې کانسلنګ کیږي چې هغه د ناروغ د ناراحتۍ او د مشکلاتو د زیاتېدا سبب نشي. کله چې د ناروغ فزیکی وضعیت او جسمانی صحت تر یو حده د ډاډ وړ شي، له هغه وروسته په بله مرحله کې کېدای شي د بیلګې په توګه د مخدره موادو د احتیاط په عواملو ورسره وغږیږي، یا دا چې کوم خطرونه په راتلونکي کې دی بیا مخدره موادو ته اړ کولی شي، او بالاخره کله چې مریض فکرا آماده شي او د مخدره موادو تاثیرات له وجود نه رفع شي، نو په دې وخت کې بیا کېدلی شي په لا تفصیلي شکل سره د کانسلنګ مختلف مراحل ورسره پلی شي.
د مشورې ورکولو میتود د څه ډول معتادینو لپاره په درملنه کې ګټور دی؟
کانسلنګ د مختلفو ناروغانو لپاره ګټور تمامېدای شي، او د مخدره موادو روږدي کسان تر ډیره فکری احیاتا یا فکری بیا رغیدنې ته یا فکری ملاتړ ته ډیر ضرورت لري. تر ډیره د دوی د شخصي رواني او اجتماعي مسایلو او مشکلاتو د حل لپاره کانسلنګ ضرور دی. نو په دې اساس اصلي باور دا دی چې د دوی د بیا رغیدنې یا د درملنې د ملاتړ همدا کانسلنګ خبرې اترې او مجلسونه او بحثونه دي چې له دې سره دوی فکرا تغییر کوي. په دې اساس کولی شي له مخدره موادو پرته ژوند ته مخه کړي.
د کانسلنګ یا مشورې ورکولو میتود ولې د احتیاط په درملنه کې ګټور دی؟
په دې ضرورت ډیر دی چې یو خود دوی درملنه اوږدمهاله ده، یعنی یو دوه درې میاشتې بستری درملنه او له هغه وروسته تعقیبي درملنه تر یو کال پورې دوام کوي. نو په دې اوږده موده کې د ډاکټر او د ناروغ ترمنځ باید یوه مسلکي رابطه موجوده وي، او دغه رابطه د کانسلنګ د جلساتو یا د مشاورې د خبرو اترو په جریان کې تأمینېدای شي، او د مریض له حالاتو، د مریض له پرمختګ، د مریض د تداوي په وړاندې له خنډونو کافي معلومات ترلاسه کېدای شي.
د احتیاط د درملنې په کومو حالاتو کې له دې میتود څخه استفاده کیږي؟
د احتیاط د درملنې مختلف مراحل دي. اوله مرحله تر ډیره په طبي درملو متمرکز وي چې په هغه کې کانسلنګ یا مشاورت تر ډیره ځای نه لري، ولی کله چې د ناروغ وضعیت مخ په ښه کېدو شي نو کانسلنګ یا مشاورت د ډاکټر او د مریض ترمنځ اصلي موضوعات وي او د هغه تاثیرات ډیر زیات وي.
آیا له ټولو معتادینو سره یو ډول مشوره یا کانسلنګ کیږي، او که د نشه یي موادو استعمال عمر او د احتیاط مودې ته په پام سره توپیر لري؟
څوک چې مشاورت یا کانسلنګ کوي یا له په یو کلینیک یا د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې د کانسولر په صفت کار کوي، هغه باید اول خپل ټریننګ ترلاسه کړي تر څو هغه اساسي مهارتونه د کانسلنګ په برخه کې ولري. د هغه ترڅنګ د هر ناروغ د عمر او د هغه د شخصي ستونزو په اساس کانسلنګ تنظیمي. د هغه ترڅنګ د مخدره موادو د ډول، د احتیاط د شدت، او دا چې څومره کلونه مخدره مواد استعمال شوي دي، د دې په اساس د کانسلنګ محتوا، طریقه، وخت ځانګړی کیږي.
دا مشوره یا کانسلنګ یوازې تر معتادینو پورې ځانګړې ده، او که د دوی له کورنوي او خپلوانو سره هم کیږي؟
مشاورت یا کانسلنګ تر ډیره په معتاد تمرکز کوي، د دوی خپل مشکلات ور حل کوي، خو په بعضی حالاتو کې مشکلات او ناروغي داسې وي چې په هغه کې د کورنۍ ملاتړ او ونډه هم ضرور وي. د ناروغ شاوخوا کسان هم باید پکې برخه واخلي او کومک وکړي. نو په دې حالاتو کې بیا په ځینې جلساتو کې د کورنۍ غړي او حتی د ټولنې بعضی مرتبط کسان هم پکې شاملېدای شي تر څو چې د ناروغ تداوي مؤثره وي، او د درملنې تر پایه د مخدره موادو په درملنه کې دوی برخه واخلي او خپل درملنه بشپړه کړي.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریج په 1289 منځنۍ چپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ مدشر په پولي ټکنیک پوهنتون کې د لومړي کال محصل و چې انډیوالانو یې لومړی په سګریټو او وروسته په خیخه معتاد کړ. مدشر وایي چې هغه مهال مې نشه یي مواد نه پیژندل، د ناپوهۍ له امله معتاد شوم. مدشر زیاتوي چې له پوهنتون څخه شړل کېدل او د فارغ شوي ټولګیوالو لوړې وظیفې او اقتصادي پرمختګ مې زخ ډیر ځوروي. دوی وایي که مې نشه نه کولای اوس به له پوهنتون څخه فارغ او ښه وظیفه به مې درلودی. دا چې مدشر د نشې له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
درس مې ویلو، دولسم خلاص کو، پوهنتون کې عملي شوم. اول سمستر او دویم سمستر مې ویل ستیم بیا پرېښودو په برق پوهنځی کې. بس داسې د ناپوه انډیوال سره چې کته پورته ګرځېدو که نه نه پوهېدو، د سګرټو نه شروع شوه، بیا ورو ورو چارج شول، بیا چارج نه شیشې ته خېز وویلو. زه به نه پوهېدم چې دا شپ چې شي کې ویل کېږي، اتره کم ته ویل کېږي. ما ته به ویل بیلر کې ویل کېږي، سړی ښکلی کوي، رنګ رنګ بانې هغه بیرته کوه. داسې وخت ورسېده چې ومې ویله چې عملي شو، اوس هم دا د سر خوړلي دي چې داسې یو مرض دی چې ډېر په سخته انسان ځان ته ژغورلی شي. خو نشه یي توکي چې دي انسان د خوده وباسي، یعنی څه مفکوره چې لري، څه فکر چې لري، هغونه دې وباسي. شی چې عادي انسان کا هغه ته نه کوي، بس خپل گیر کې بروان وي، شی چې نشه یي کاغه به کوي. بس ورو ورو د نشه آخر خط ته ورسېدو، بس د سر نه تر پښو پورې هر څه کې تغیرات راوستلي دي. جسامت یې راته وړوکی کړو، بس هډوکي یې راته ضعیف کړل، فکر مې خراب کړی دی. اوس شی مخکې کوم حفظ کولای شوای، کوم درس به مې ویلو، اوس نشي کولای. کارم کوو خو د کار نه یم وغورځول. بس اقتصاد مې داسې وخت شو چې صفر کړو، سړی د صفر سره ضربه یي. دوکان مې درلودو، خوراکه لوازم د شان مې خرڅول، د خوراکه فروشي. بس ورو ورو سرمایه راته کوچنی کړه. بس آخر داسې وخت شو چې د دوکان د کرایې به هم زه باقي وم. دوکان بالاخره لاړ د خپله مخه پسې. بس دا ټول نشې او تماشې شو. بس آن سفیان مې د ما د دورې خلک اوس غټو غټو وظیفو کې دي، شرکت کې دي، خو ټول یې کاروبار خپل ژوند مخته وړي. که زه نه وایم عملي شوی، بس ما به هم اوس ژوند و زندگی و اوس به فارغ شوی وم. اوس به وظیفه چښتن وم په کوم بخش کې به مې بس وظیفه کوله. واده به مې و، بچیان به مې و. د دنیا چې څه کار ته پورته ګرځي، کارونه کوي که نه، روزي ګټي خپلو بچیانو ته، خرڅ و مصرف کوي، بس سیالي و شریکي کوي. زه بېخي نورې پسمانده کړی یم. د نشه سړی ګوشه نشي نه کوي، بس په اجتماع کې به دې زړه نه غواړي، زړه به دې دا غواړي چې ته به یوه ګوشه کښېنې، کرار خپلې نشي وکړي. غورترین مشکل دا ده چې د نشه یي انسان مشکل د کور سره پیدا کیږي، چې کور ورته وایي چې یا د نشه پرېږده یا موږ پرېږده.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهېدلاست چې د شیشې نشه معتاد د بدګمانۍ په ناروغۍ اخته کوي؟ دا به ډاکټر محمد ګل صمیم راته ووایي.
شکیه بدګماني هغه روحي یا رواني ناروغي ده چې په عربي کې ورته هزیان او په طبابت کې موږ ورته ډیلوژن وایو. مخدره مواد هم یو له هغو موادو څخه دي چې د شخص پر دغه قسمت د دماغ باندې بد اغیزه کوي، تفکر د ګډوډي سبب ګرځي. دا ناروغي هغه وخت یو شخص پیدا کیږي چې د شخص د ذهن په هغه برخه کې چې وظیفه یې فکر کول دي، تغیرات رامنځته شي. شخص ته مختلف فکرونه پیدا کیږي، ګډوډ فکرونه ورته پیدا کیږي، پر هر چا باندې د شاکی وي، شک قرباني لري، اتل پر خپل میرمن باندې داسې شک کوي چې ګواکې د بل چا سره غیر مشروع رابطه لري، پر خپل مور پلار ورونو باندې د شک لري، حتی د هغوی د لاس غذا نه خوري، دا فکر کوي چې ګواکې په دې کې به ماته زهر اچولی وي. حتی بعضې اوقات دوه نفره په خپل مابین کې خبرې کوي، دی دا فکر کوي چې دا د ما په باره کې خبرې کوي.
آیا پوهېدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستوي برخې ته راورسېلو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې عبدالله کور ته راځي، خو ډېر وار خطا وي او چیره یې ډېر غمجنه ښکاري. ښځې ته وایي چې پر سر مې درد دی، لږ چای راپخې کړه. ښځه یې هم وارخطا کیږي او وایي چې خامخا کومه بده پېښه سوې ده، خو ته یې زما څخه پټوې. دا چې اصل کې څه ده، عبدالله ولې وارخطا دی او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
وسړی خیریت خو به وي، ولې داسې وارخطا یې؟
بس مه پسې ګرځه، یوه پیاله چای راوړه چې سر مې ډېر درد کوي.
چې راته ونه وایه نه دې پرېږدم، خامخا څه خبره سته چې زما څه پټوې؟
ته وا بله به څه خبره وي، کبیر زوی دې بیا ځان په بلا اخته کړی دی.
ولې په کبیر زوی مې څه شوي دي؟
بېرته پوډرې شوی دی.
وسړیه خوله دې په خیر خلاصوه، کبیر سم جوړ هلک دی او ته وایه چې پوډرې شوی دی؟
نو زه دروغ وایم؟
پخوا به یې په کور کې پر کوچنۍ خبره جنجال کاوه، خو شکر ډېر نرم دی، چاته تر ګل ترخه خبره هم نه کوي.
تا خو اول هم نه منله چې کبیر نشه کوي، تر ډېره وخته دا خبره پټوله، خو کله چې د نشې بدبوی ټول کلی پر سر واخیست او خې وشرمولو بیا نو تا هم ومنله.
نو موږ خو د کبیر علاج وکړ، څو میاشتې به شفاخانه کې بستري وو، تر هغه وروسته سګرټ لا نه څکوله، څنګه داسې ناببره بېرته په نشو اخته سو؟
ستا که زړه ته نه لویږي هغه ستا کار دی، خو ما نن لاس په لاس د ملک فیض احمد له زوی سره ونیو چې هیروین څکول.
ته څنګه په پوه شوې؟
چې رښتیا شي زه پخوا لاسه ناسه ورباندې پوهېدم، پټ پټ مې ساره، هغه و چې نن مې په خپلو سترګو ولید. که ستا خبره مې منلې وای تا خو به تل راته ویل چې هلک جوړ دی.
زه خو ډاکټر خطا ایستلم، ویل هلک جوړ شوی دی.
زه هم دې خبرې حیران کړم چې موږ خو علاج وکړ، ډاکټرانو راته ویل چې هلک کور ته بوځئ نور جوړ دی، لکه چې ډاکټرانو یې سم علاج نه دی کړی.
خدای دې د دې ډاکټرانو کور خراب کړي، دوی ولې نه حق خلک خطا باسي؟
زه هم ډاکټرانو خطا ایستلم، سبا یې ډاکټر ته ورولم او دا خبره ورسره سپینوم.
که ستا اجازه وي زه به هم درسره ولاړ سم.
سمه ده، دواړه به ورشو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام، خدای دې خیر کی، داسې خفه معلومی گئی، خیریت دی؟
خیریت لکومه شو ڈاکٹر صاحب، زما د زوی ژوند را تباکه او ته وای چې خیریت دی؟
ولی ما څه بد در سره کړی چې داسې را ته پقاری؟
ډاکټر صاحب، تا خو چې زوی دې جوړ شو پوډر یې پرېښودل کور ته یې بوځئ.
تا خو موږ خطا ایستلو، تا ویل جوړ شو کور ته یې بوځئ.
ما خو نورې خبرې هم درته کړې وې، هغه مو یادې دي؟
په هغه ورځ چې تا ویل زوی دې جوړ شو موږ په خوشحالۍ اخته شولو. ستا خبرې مې نه دی یا ډاکټر صاحب چې څه دې راته ویل.
اصل مشکل دغه دی، څوک چې خپله خبره کوي باید د بل خبره هم واوري. ناروغ او د ناروغ خپلوان که د ډاکټر خبرو ته غوږ ونه نیسي نو علاج یې خود ځای نه نیسي.
ښه خیر دی ډاکټر صاحب، اوس راته وایه.
ما درته ویلي وو چې هلک باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي، باید موږ یې وګورو چې څومره فرق پکې راغلی دی، څه ستونزې لري او نور څومره وخت علاج ته اړتیا لري.
خو تا ویل چې جوړ شو، څوک چې جوړ شي بیا یې ولې د هغه شفاخانې ته راولو؟
استغفرالله، ما کله وویل چې هلک جوړ شو؟ ما خو یوازې دومره درته وویل چې نور په شفاخانه کې بستري کېدو ته ضرورت نه لري، کور ته یې بوځئ، خو باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي.
ډاکټر صاحب څه وایو؟ زموږ خو دې خبرې ته بیخي پام نه دی سوی.
ما دا هم درته وویل چې ناروغان په شفاخانه کې مونږ څارو، خو په کور او کلي کې به یې تاسې خپله څارئ. هر حرکت او هر خبرې ته به یې پام کوئ او بیا به مونږ ته وایاست. آیا تاسې په دا یو کال کې شفاخانې ته راغلي یاست او د خپل ناروغ حال مو راکړی دی؟
رښتیا هم چې شفاخانې ته نه یو راغلي.
ګورئ، د معتادینو د علاج په برخه کې موږ او تاسې ټول مسؤلیت لرو. که خپله کبیر او تاسې بې پروايي نه وای کړې، اوس به کبیر بیرته نه پوډري کېده.
ډاکټر صاحب ډېره ډېره بخښنه غواړو، رښتیا هم موږ باید دې خبرې ته پام کړی وای.
ډاکټر صاحب زه څه پوهېدم چې هر هفته به زما راتګ ضروري وي، ما خو ویل چې نور جوړ شوم.
کبیره، تا خو به هر هفته موږ ته ویل چې زه نن شفاخانې ته ولاړم، دوه مخیه تا موږ ته دروغ وویل؟
خیر دی، هلک ناروغ دی، له ده څخه ګیله نه ده په کار. تاسې ولې کومه ورځ شفاخانې ته نه راغلاست؟ د موبایل شمیره مې هم درکړې وه، تاسې باید پوښتنه کړې وای چې هلک شفاخانې ته درځي او که نه.
ولا دا خو رښتیا وایي ډاکټر صاحب.
آجي کاکا، چې نه ناروغ او نه تاسې موږ ته څه ووایاست، موږ به څنګه پوښو چې ناروغ څنګه دی؟
ډاکټر صاحب موږ دا منو چې بې پروايي مو کړې ده، موږ باید ستاسې ټولې خبرې عملي کړې وای، خو اوس یو چاره راوښیه.
خیر دی، اوس هم ناوخته نه دی، که لږ پر دې کار پښیمانه وي او غواړي چې علاج یې وشي موږ به یې بېرته بستري کړو.
ډاکټر صاحب زه نور له نشې څخه بېزاره یم، زه غواړم چې علاج مې وشي.
سمه ده، بېرته به دې بستري کړو. وګوره
بیا به بی غوری نکوي
زما دا ډاکټر سه بستر
خیر وی سی او جی سه تاسو به بی پروايي نکوي
سما دا ډاکټر سه
سما دا ډاکټر سه ډیر ډیر مننه سچ ته وای ما غسه کو
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پوری مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.